आज व्यू 360 में यूक्रेन के लिए अमरीकी फौजी इमदाद के लिए कौन सा खतरा बड़ा, रिपब्लिकन अवामी नुमाइंदों की मुखालफत या इसराइल हमास जंग, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने खुलकर रूस के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत की। अमेरिका तब से यूक्रेन को असलहे समेत हर तरह की इमदाद फ्राहम करता आया है, लेकिन अक्टूबर के शुरू में हमास के इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका की तमाम तर तवज्जो इसराइल की तरफ होती दिखाई थी और यूक्रेन बज़ाहिर पस मंज़र में चला गया। यूक्रेन रूस जंग इस वक्त एक अहम मोड़ पर है और अमरीकी इंतजामिया यूक्रेन को $60 अरब से ज्यादा का एक इमदादी पैकेज देना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी है, लेकिन कांग्रेस में रिपब्लिकन अराकीन इस पैकेज से मुतफिक नहीं है, जिसकी वजह से बाइडन इंतजामिया को मुश्किल का सामना है। व्हाइट हाउस ने खबरदार किया है कि यूक्रेन के लिए अमरीकी फंडिंग इस माह के आखिर तक खत्म हो जाएगी और इमदाद की मंजूरी में नाकामी यूक्रेन को रूस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। सदर बाइडन ने भी कल कहा कि यूक्रेन को इमदाद ना देना अमरीकी मफादात के खिलाफ होगा। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमरीका में यूक्रेन के लिए हिमायत में कमी आ रही है और हमास इसराइल जंग यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद को कैसे मुतासर कर रही है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसराइल और गजा में जारी लड़ाई पर सहाफी हरेंद्र मिश्रा से अपडेट लेते हैं। हरेंद्र, क्या अपडेट है गजा में लड़ाई के हवाले से?
जी, इसराइली फौज की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक की जंग में सबसे शदीद झड़पें जो हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। इसराइल अपनी ज़मीनी कार्रवाई जनूबी और शुमाली इलाकों दोनों जगह पर वहाँ पर जारी रखे हुए है और इसराइली फजाई हमले भी लगातार गजा पर हो रहे हैं। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने थोड़ी देर पहले बताया कि इसराइली फजाई हमले तकरीबन 250 हमास के ठिकानों पर हुए हैं और इसराइल की जो कार्रवाई चल रही थी शुमाली इलाकों के तीन बड़े पनाह गजीनों के इलाकों में, शजाइया, शती और जवालिया के रिफ्यूजी कैंप्स में, वो उसमें बहुत ही शदीद झड़पें वो कह रहे हैं कि हुई हैं। उसमें 7 फौजी जो हैं पिछले 48 घंटों के दौरान मारे गए हैं। अब तक कुल 83 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं और वहीं खान यूनुस का इलाका, जो कि सबसे बड़ा इलाका है जनूबी इलाके का, जनूबी गजा का, उससे इसराइल ने पूरी तरह से घेर लिया है। यहाँ पर मकामी मीडिया में इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एक मकान जो है जिसे इसराइली फौज ने घेर रखा है वो हमास के सरबरा याहिया सिनवार का घर है, लेकिन उसमें वो अंदर हैं या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के
जी जी, एक चीज, अगर इसराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहा था, आपने कहा कि मकान को जो घेरे में लिया गया, उस हवाले से मीडिया में कुछ क्या सराहियां हो रही हैं, लेकिन गजा के नीचे हमास की सुरंगों के हवाले से इसराइल का दावा था, क्या वहां तक पहुंच चुकी हैं अब तक इसराइली फोर्सेस?
जी, इसराइली फौज की तरफ से हर रोज लगातार मतलब ये बात कही जा रही है कि कई सारे जो सुरंग हैं उनको उन्होंने तबाह कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है कि तकरीबन 500 किलोमीटर का एक सुरंग का नेटवर्क है ज़मीन के नीचे, यानी कि एक पूरा शहर जैसे बसा हुआ है ज़मीन के नीचे और इसी का इस्तेमाल जो है हमास के कारकुन मसलसल करते रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक ये सुरंगों का जो नेटवर्क है इसे पूरी तरह से इसराइल तबाह करने में कामयाब नहीं होता है, तब तक हमास के खिलाफ जो जंग है वो जीती नहीं जा सकती। जिन 3 मकासद को लेकर के इसराइली फौज वहाँ गजा में दाखिल हुई थी उनमें अभी तक उन्हें किसी तरह की कामयाबी मिलती हुई उस तरह से नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो तीनों में अभी तक फिलहाल नाकाम है। और यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है कि इसमें कई और हफ्ते लग सकते हैं। जो इसराइली बेघर हुए थे और यहाँ पर इसराइल के सेंट्रल इलाकों में ला करके उन्हें होटलों में रखा गया है, उन्हें भी कहा गया है कि वो मेंटली तैयार रहें कि हो सकता है कि ये कार्रवाई जनवरी तक चले। और यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक भी खबर आई है सुरंगों को लेकर के, जिसमें ये कहा गया है कि इसराइली फौज वहाँ पर सी वाटर जो है डाल करके और सुरंगों को तबाह करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कल यहाँ भी सवाल हुए हैं।
लास्ट पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका ने कल मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों की तरफ से जो फलस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हो रही थी, उन सब मुलव्वस जो लोग थे उन पर वीजा की पाबंदियां आयद की हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे उन पर?
जी बिल्कुल, यहाँ पर वीजा एक्सेम्पशन को लेकर के जो है काफी لوگ جو ہے ایک ایکسائٹمنٹ دیکھا جا رہا تھا, اور پھر اس طرح کی جب بات آئی ہے اس کو لے کر کے, یہ صاف طور پر یہاں کے جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کو امریکہ یہ ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہے اور جس طرح غرب اردن میں وہ فلسطینیوں کے وہاں پر اولیو فارمز کو یا پھر عام جو فلسطینی شہری ہیں انہیں جس طرح سے وہ پریشان کرتے رہے ہیں, وہ امریکہ اس کا بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور اس امریکہ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں تو اس کا جو سپورٹ اسرائیل کو ایک دم بالکل انکنڈیشنل جو سپورٹ ملا ہوا ہے اس کو جاری رکھنا مشکل ہوگا. تو اس کے مد نظر یہاں پر باقی بھی سیاسی جو تنظیمیں ہیں وہ کافی ناراض دکھ رہی ہیں, اور انتہا پسند تنظیموں کو وہ مسلسل ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حرکتیں جو ہیں اس کو ٹھیک کریں, وہ اس طرح سے عام فلسطینی شہریوں کو غرب اردن میں پریشان نہ کریں.
بہت بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں, اور اس کے علاوہ جو ریسنٹلی خان یونس کے پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ آپ نے ہمیں بتایا, بہت شکریہ آپ کا. فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں اب تک امریکہ یوکرین کو 111 ارب ڈالر کی امداد دے چکا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق اس امداد میں تقریباً 67 ارب ڈالر کی فوجی, 27 ارب ڈالر کی معاشی اور 10 ارب ڈالر کی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر دی جانے والی امداد شامل ہے. لیکن 61 ارب ڈالر کے نئے امدادی پیکج کے لیے ڈیموکریٹس کو ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے, جبکہ دوسری طرف امریکہ نے 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کو 14.5 ارب ڈالر کی فوجی امداد دی ہے, اور دونوں ہی پارٹیوں کے اراکین کی طرف سے اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہی نہیں, اسرائیل کے قیام سے اب تک امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دینے والا سب سے بڑا ملک ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیوں کے صدور کی حکومتوں نے کئی دہائیوں تک اسرائیل کے لیے فوجی امداد کی منظوری دی ہے. دوسری جانب کیو کے دارالحکومت یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دیگر شہروں پر روس کے فضائی حملے جاری ہیں. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ملکی فضائی حدود کی حفاظت اس کے اتحادیوں کے ہتھیاروں سے کی جاتی ہے جن میں یو ایس ایونجر ایئر ڈیفنس میزل سسٹم نمایاں ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
یہ یوکرینی جنگجو فیسٹول کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ کیو میں فرنیچر بناتے تھے, اب ایونجر نامی امریکی طیارہ شکن میزائل نظام کو آپریٹ کرتے ہیں.
ہم شاہد ڈرونز اور میزائلز پہلے ہی مار گرا چکے ہیں.
فروری 2023 میں انہیں اور بہت سے دیگر اہلکاروں کے ساتھ ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹم کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا. ان کے مطابق اس قسم کی تربیت میں عموماً کئی ماہ لگتے ہیں, لیکن ان کے پاس صرف 2 ہفتے تھے. اتنی تیز تربیت کی ایک وجہ روس کی انتہائی شدید گولہ باری ہے. ایونجرز مارچ 2023 میں پہلی مرتبہ یوکرین میں استعمال کیے گئے. یوکرینی ملٹری پریس آفیسر وٹالی جیورجیف کا کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں اور عسکری دونوں اہداف کی حفاظت کر رہے ہیں.
روسی نہ صرف فوجی تنصیبات پر بلکہ اہم انفراسٹرکچر اور شہری آبادی پر بھی حملہ کرتے ہیں, لہٰذا تقریباً تمام فضائی دفاعی نظام ان تنصیبات اور شہریوں کے مکانات کے دفاع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
فیسٹول کا کہنا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے پہلے ایونجرز کو کبھی بھی ڈرونز مار گرانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا. اسی وجہ سے وہ اور ان کے ساتھی اس نئے تجربے اور ایونجرز کے نئے استعمال کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے اپنے امریکی ساتھیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں.
انہیں ہماری طرح ڈرون سے نمٹنے میں اتنی مشکلات نہیں تھی. عموماً یہ سٹنگر میزائلز دشمن کے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں.
اس جنگی سسٹم کی مکمل تعیناتی میں الارم بجنے سے پہلا شاٹ فائر کرنے تک صرف 15 منٹ لگتے ہیں. اس سسٹم کو چلانے کے لیے صرف 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ڈرائیور اور ایک گن چلانے والا. اینا کوسٹیوچینکو کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اس وقت یوکرین اور اسرائیل کے لیے امریکی امداد اور حمایت کتنی ضروری ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی سرور نقوی, پاکستان کے سابق سفارتکار ہیں. امبیسڈر, مشرق وسطی میں لڑائی سے پہلے بھی امریکہ میں یوکرین کے لیے حمایت میں کچھ کمی تھی, فٹیک کی بات کی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے ایک آف کورس ایک وجہ جنگ کا طول پکڑنا بھی ہے. اس وقت یوکرین کے لیے امریکی امداد کتنی اہم ہے اور اس میں کمی سے کیا اثر پڑے گا جنگ پر؟
دیکھیے, یہ جنگ اس وقت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹیل میٹ, کیونکہ ना ही रूसी अस्करी ताकत जो है वो यूक्रेन पे मुसल्लत हो पाई है, और ना ही यूक्रेन, वो तो जाहिर है कि रूस जैसे बड़े मुल्क को कोई खास नुकसान पहुंचा पाया है। तो ये एक स्टेलमेट की सिचुएशन है, एक किस्म की इनका जमूद है। गर्चे हरकत बहुत है लेकिन ये काम कुछ किसी का भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो अमरीकी इमदाद बहुत अहम है और वो काफ़ी दिन से उनको मिलती रही है, लेकिन अब चूंकि अमेरिका में कांग्रेस का जो रवैया है और जो गजा का तनाजा खड़ा हो गया है, उस वजह से लगता ही है कि अमेरिकी इमदाद भी कम हो जाएगी, जिसका यूक्रेन पे बड़ा मनफी असर पड़ेगा और रूस उसका फायदा भी उठा सकता है। तो जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी और आज़ादी जो कि इस वक्त खतरे में है, वो मजीद मुश्किल में आ जाएगी।
तो इस वक्त जब सिचुएशन यहाँ पे है और इस मोड़ पे ये सवाल मुख्तलिफ हलकों में उठाया जाता है कि अमेरिका के लिए इसराइल ज्यादा अहम है इस वक्त अगर दोनों में से चूज करना हो, या यूक्रेन?
ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अमेरिका दोनों ही जंगों को कुछ हद तक उनकी हिमायत करता रहेगा, और यानी आपका सवाल जो है उससे तो ये लगता है कि इसराइल को छोड़कर वो यूक्रेन की तरफ मायल हो जाए, या यूक्रेन को छोड़कर इसराइल की तरफ पूरी तरह मायल हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। जो इन द रियल वर्ल्ड जो रियल पॉलिटिक है उसके तहत मेरा ख्याल है कि अमेरिका दोनों सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए मगर इसकी वजह इसीलिए दोनों तरफ अमेरिकी अफसरान और उनके वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन बाज़ाब्ता टच में दोनों से रब्ता रखे हुए हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें टू लिटिल फॉर टू द गेन विल नॉट बी एनफ। ये ना तो इसराइल को इतना सपोर्ट मिलेगा और ना ही यूक्रेन को, और दोनों सिचुएशंस कुछ हद तक अनसर्टेन चल रही होंगी।
लेकिन जब इसराइल की हिमायत की बारी आती है तो हम देखते हैं कि अमेरिका की दोनों पार्टीज मुतहद दिखाई देती हैं। ऐसे में बाइडन इंतजामिया के लिए यूक्रेन की इमदाद फिर जारी रखना कितना मुश्किल हो सकता है?
ये दुरुस्त है, मगर देखिए यूक्रेन में जो इमदाद है वो अस्करी इमदाद है, असलाह की फराहमी है, और इसराइल में जो असलाह है वो इसराइल के पास काफ़ी है। हमें हमास के निहत्ते मासूम शहरी उनको मारने की जो सारी उनके पास आसाइशें हैं वो तो एक अलमिया है, इंसानी अलमिया है। तो मेरा ख्याल है कि यूक्रेन को इस वक्त थोड़ी बहुत असलाह की इमदाद तो होगी, लेकिन इसराइल को इक्तसादी और माली इमदाद मेरा ख्याल बढ़ाई दी जाएगी।
तो यूक्रेन के लिए जो इस वक्त आपने कहा कि फौजी इमदाद चाहिए, और इस साल के आखिर तक कहा जा रहा है कि ख़त्म हो जाएगी, अमेरिका ने जो ऑलरेडी कोटा अप्रूव किया था, कितना सस्टेन कर सकेगा यूक्रेन इसके बाद?
यूक्रेन को और भी जगहों से इमदाद मिल रही है, और यूरोपीय ममालिक उसको इक्तसादी या माली इमदाद तो फराहम कर सकते हैं। तो यूक्रेन अभी इसको कुछ हद तक तो चलाता रहेगा, लेकिन जाहिर है कि आखिर वो इमदाद का की हैसियत भी मुस्तकिल तौर पे नहीं होगी, तो यूक्रेन को नुकसान होगा और रूस को उसका फायदा मिलेगा।
بہت بہت شکریہ امبیسڈر, آپ ہمارے ساتھ تھے. امبیسڈر علی سر رونقوی ہمارے ساتھ تھے. اور جس طرح کی سچویشن اس وقت بنتی دکھائی دیتی ہے اسرائیل اور یوکرین کے حوالے سے کہ امریکہ کس طرف زیادہ امداد دے گا, اس پہ ہم ان سے تجزیہ لے رہے تھے. بہت شکریہ امبیسڈر. 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ہزاروں اسرائیلی شہری پہلی بار آتشی اسلحہ خریدنے پر آمادہ ہو رہے ہیں, جس پر ملک کے اندر کچھ تنظیمیں اسلحے کے مضمرات کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں.
اسرائیلی شہری لیلا گروٹسکی کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ گن خریدنے کے بارے میں سوچ رہی تھیں, لیکن جس چیز نے انہیں آخر کار اس فیصلے پر مجبور کیا وہ 7 اکتوبر کے واقعات تھے, جب حماس کے مسلح حملہ آوروں نے 20 سے زیادہ اسرائیلی برادریوں پر حملہ کیا اور 1200 مردوں, عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا.
The stories coming out of down south were unbelievable.
جنوب سے ملنے والی کہانیاں ناقابل یقین تھیں, مگر اس میں ایک طرح کی یہ امید کی کرن تھی کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں آتشی اسلحہ تھا, جو مسلح تھے, اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہوئے. اگر وہ ایسا نہ کر پاتے تو یہ حالات اس سے زیادہ خراب ہوتے.
وہ ایک گن خریدنے اور اس کا استعمال سیکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی اور دفاعی تربیت دینے والے اسکول کیلبر 3 میں آئیں. انہوں نے تقریباً $1300 میں ایک گن خریدی اور تربیتی کورس کے لیے مزید $150 ادا کیے. ابتدا میں بندوق چلانے میں انہیں کچھ مشکل ہوئی, لیکن پھر وہ تیزی سے بہتر ہو گئیں. یعقوب ٹویتی فرانس سے اسرائیل منتقل ہوئے اور مغربی کنارے کے فلسطینی قصبوں کی سرحد کے ساتھ واقع یروشلم کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آتشی اسلحے کے لائسنس کے لیے حماس کے حملے کے صرف ایک ہفتے بعد درخواست دی تھی, کیونکہ وہ گھر میں اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں.
جب ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کو کیا ہوا, ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار ہمیں کسی بھی قسم کے حالات کے لیے مضبوط اور زیادہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ گن لینے کے بارے میں سوچتا تھا.
کیلبر 3 کے بانی شیرون گارڈ کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد ان کی کمپنی میں آتشی اسلحے کی فروخت اور تربیت میں 2000% اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کو گن لائسنس کے اجرا کا طریقہ کار سخت ہے.
وہ لائسنس کے لیے درخواست دیتے ہیں, پھر وزارت داخلہ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ مجرم نہیں ہے, دہشت گرد نہیں ہے, نفسیاتی مریض نہیں ہے, وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہتھیار رکھنے کے قابل ہیں, اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو وہ ان لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں, وہ انہیں کیلیبر 3 بھیجتے ہیں تاکہ ہم ان کی جانچ کر سکیں, انہیں تربیت دیں.
اسرائیل کے قومی سلامتی کے سخت گیر وزیر اتمار بن گویر نے حال ہی میں اسرائیلی شہریوں کے لیے گنز حاصل کرنے کی شرائط میں نرمی کی اور ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے عام شہریوں کی ٹیموں کی تشکیل کا اعلان کیا. اسرائیلی اخبار ہاریتس کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ اسرائیلی شہریوں نے لائسنسز کے لیے درخواست دی ہے اور صرف 4 کی درخواست مسترد کی گئی ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کو فکر ہے کہ گنز کے عام ہونے سے گھریلو تشدد کے واقعات میں یہ اسلحہ ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. عام شہریوں پر مبنی سیکورٹی ٹیموں کو مسلح کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر کی مہم مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کو مسلح کرنے کی ان کی کوششوں سے الگ ہے. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 7 اکتوبر سے یہودی آباد کاروں نے کم از کم 9 فلسطینیوں کو قتل کیا ہے, لیکن ایسے اسرائیلی بھی جو مغربی کنارے کی بستیوں میں یا غزہ کی سرحد کے ساتھ نہیں رہتے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند ہیں.
میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس سے میں طاقتور محسوس کرتی ہوں, لیکن اس سے مجھے اضافی تحفظ کا احساس ملتا ہے. میں جانتی ہوں کہ ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز زبردست ہیں, لیکن وہ ایک لمحے میں وہاں نہیں پہنچ سکتے, اس لیے اس صورتحال کو یقینی طور پر کنٹرول کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے.
7 اکتوبر کے واقعات سے بہت سے اسرائیلیوں کو صدمہ پہنچا ہے, چاہے وہ ذاتی طور پر متاثر نہ ہوں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. لنڈا گراڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
ایک طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان حقیقی لڑائی جاری ہے اور دوسری طرف ایک اور جنگ ہے جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے, جس کا اثر امریکی نوجوانوں پر بھی پڑ رہا ہے. جنگ سے متعلق نظریاتی تفریق کی وجہ سے کبھی کبھار نوجوان دھمکیوں کا یا تشدد کا سامنا بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ گروپ نوجوان آبادی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مکالمے کے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں.
اسرائیل اور حماس کی جنگ کے آغاز سے ہی تمام تازہ ترین پیش رفت اور آرا پر سوشل میڈیا کی گرفت مضبوط رہی ہے، لیکن امریکہ میں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جانے والی یہ تمام غیر فلٹر شدہ معلومات الجھن کا باعث اور گمراہ کن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر سیاسی سوچ رکھنے والے نوجوان بالغوں میں۔
ہر کوئی مسلسل آن لائن یہود دشمن یا فلسطین کی حمایت میں یا اسرائیل نواز بہت سارے مواد کا سامنا کر رہا ہے۔ مجھے تو انسٹاگرام ریلز پر اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور اس سے ذہنی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک نوجوان طالب علم کے لیے یہ واقع ایک خوفناک صورتحال ہے۔
واشنگٹن کے علاقے کے کالج کیمپسز میں طلبہ اپنے ہم خیالوں کو تلاش کر رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے حامی ہوں یا فلسطین کے۔ امریکن مسلمز فار پیلسٹائن سے منسلک طاہر حرزلہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی یکساں طور پر غم و غصے کے اظہار کے لیے باہر نکلے ہیں۔
ہماری یہاں کی کمیونٹی، فلسطینی نژاد امریکی کمیونٹی، جیسا کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔
جب سے حماس کے عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے، بہت سی سوشل میڈیا پوسٹ اور مین سٹریم میڈیا کی رپورٹس نے اسرائیل کے غزہ کے محاصرے پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 14,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ پر اس طرح کی توجہ ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے اعداد و شمار کی وضاحت کر سکتی ہے، جس میں 13 نومبر تک #FreePalestine والی ویڈیوز کی تعداد #StandWithIsrael #والی ویڈیوز کی تعداد سے 29 لاکھ زیادہ تھی۔ تاہم خود ٹک ٹاک نے خبردار کیا ہے کہ ہیش ٹیگز کے ایسے موازنے بے حد ناقص اور ضروری سیاق و سباق سے آری ہوتے ہیں، لیکن دوسری تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ نوجوان بالغ امریکیوں میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی 7 اکتوبر سے پہلے سے بڑھ رہی تھی۔ ٹک ٹاک 2006 سے 2016 کے درمیان جمع کیے گئے پیو ریسرچ کے اعداد و شمار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ پرانی نسلیں جن کی اس ایپ پر موجودگی کم ہے، ان کا نوجوان نسل کے مقابلے میں اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھنے کا امکان زیادہ ہے۔ کچھ نوجوان کسی فریق کی سائڈ لینے کو آن لائن ایک دوسرے سے رابطے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میکس کیٹس اور فرید ادیبی نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے کیمپس پر ایک ڈیجیٹل میڈیا تنظیم لیفٹ مڈل رائٹ شروع کی، جس کا مقصد کالج کے طلباء اور دیگر نوجوان لوگوں کو اپنے خیالات بیان کرنے میں مدد کرنا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو بنیاد پرست ہیں، لیکن ان کی اکثریت وہ ہیں جو بس بحث میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور اپنی شناخت اور آبا و اجداد کے زیادہ عکاس ہوتے ہیں۔ اور اگر دونوں فریق ایک کمرے میں بیٹھیں، جیسے جارج واشنگٹن یونیورسٹی فار اسرائیل اور اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان پیلسٹین، اور وہ 1 گھنٹے تک بات کریں، تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، انہیں ایک دوسرے کے نظریات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ان کی شناختوں کا معاملہ ہے جو جغرافیائی سیاسی مرحلے میں ٹکراتی ہیں۔
اس طرح کی ملاقاتیں انٹرنیٹ کے ذریعے بنیاد پرست گروہوں کے درمیان ایک قسم کی آن لائن جنگ بندی فراہم کر سکتی ہیں، چاہے اسرائیل اور حماس کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اینتھنی لیبروٹو کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د زده کړو اړوند اندېښنې. د بشري حقوقو د څار سازمانوي د طالبانو اجرایی اقدامات د نجونو د زده کړو ترڅنګ د هلکانو زده کړو ته هم زیان رسوي. په راپور کې ویل شوي چې په اکثریت ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت ډیر خراب دی. په غزه کې د جنگي جرمونو ادعاوې. د اسرایلو او حماس ترمنځ پر روانه شخړه کې دواړه لورې د جنگي جرمونو د ترسره کېدو ادعاوې کوي او د جرمونو نړیوالې محکمې ته د قانوني اریزو د وړاندې کولو لپاره چمتووالی نیسي. او په ننګرهار کې د مالټو حاصلات. په ننګرهار ولایت کې د مالټو حاصلات زیات شوي دي، خو کروندګر او سوداګر وایي چې افغانستان ته د پاکستانی میوو وارداتو سره یې سوداګري کمه شوې ده.
سلامونه، ستړي مشئ. نن چهارشنبه ده، د قوس یا لیندۍ د میاشتې 15مه او د دسمبر د میاشتې 6مه نیټه. د مهمو خبرونو ترڅنګ د افغان سوداګرو او کروندګرو او په پاکستان کې د کډوالو په وضعیت هم راپورونه لرو چې هیله ده موږ د نیم ساعت زموږ خپرونه وګورئ او واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمانوي د طالبانو تګلاره د نجونو د زده کړو ترڅنګ د هلکانو زده کړو ته هم زیان رسوي. د یاد سازمان په تازه راپور کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو او د هغوی د والدینو سره د مرکو په بنسټ چمتو شوی دی، ویل شوي چې په ډیرو ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت ډیر خراب دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیزونو وروسته اوس د بشري حقونو د څار سازمان وایي د هلکانو د زده کړو بهیر هم د مسلکي ښوونکو د نشتون او په تعلیمي نصاب کې د طالبانو د لاسوهنو له امله خراب شوی دی. دغه سازمان په 1900 کې په یو تفصیلي راپور کې چې په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکنډي ولایتونو کې د زده کوونکو او د هغوی د والدینو سره د خبرو پر بنسټ جوړ شوی، ویلي چې په ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت
ما در کل متوجه شدیم که از وقتی که طالبان قدرت به دست گرفتن، با اینکه پسرها را از مکتب ممنوع نکردن در حالی که دخترها را از مکتب رفتن در مقطع متوسط ممنوع کردن، تغییرات مخربی در خود سیستم آموزشی آوردن و کیفیت آموزش در افغانستان، کیفیت معرفت در افغانستان پایین آوردن.
پر راپور کې ویل شوی چې طالبانو د هلکانو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي له دندو ګوښه کړې او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلې. دغه سازمان ته یو شمېر زده کوونکو او د هغوی والدینو ویلي په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د فزیکي سزاګانو په ورکولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور وایي چې طالبانو د ښوونځیو له نصاب څخه د هنرونو د زده کړې، سپورت، انګلیسي ژبې او مدني زده کړو مضامین لري کړي دي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د بشري حقونو د څار سازمان دې راپور ته خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د نړیوالو سازمانونو دغه ډول راپورونه د طالبانو د حکومت په وړاندې پروپاګند یوه برخه ګڼلې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم تازه د هرات په پوهنتون کې یوې غونډې ته ویلي چې چمتو دي بهر میشتې غوره استادان په لوړ امتیاز د هېواد په پوهنتونونو کې وګماري.
تازی که در من از حتیزه بلکه در طول افغانستان استازان بغوت میداوی ناده چه هر سو استاز پا هر زایی که پیدا کوایسی افغانستان ترازی نو ترلیل اندازی پریچ پا هر سمر لبر معاش که مرزیت هماده ایش هماش ورکو دلتا در از مرز در بچان و تربیه پا داخل در افغانستان کیوند.
خو د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د انجونو د تعلیم نړیواله فعاله ملاله یوسفزی وایي په کار ده چې نړۍ د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او انجونو په وړاندې محدودیتونه جنسي اپارتاید وګڼي او په وړاندې مقابله وکړي.
Women in Afghanistan right now are
په افغانستان کې میرمنې اوس له ظلم سره مخ دي. هغوی د تعلیم، کار او په حکومت کې د کار کولو او حتی د ډاکټر لیدلو حق نه لري او حکومت پر هغوی ظلم کوي. بنان په داسې یو حال کې لومړی دا مهمه ده چې ظلمونو کچه چې اوس تر سره کیږي وپیژندل شي. د بشري حقونو ډیر کارپوهان دا جنسیتي اپارټایډ ګڼلی دی.
د افغان انجونو او میرمنو د تعلیم په اړه اندېښنې په داسې حال کې بیانېږي چې د افغانستان پر بیا رغونه د متحدو ایالتونو د څار ادارې سیګار د یو ایس ای ډی په حواله ویلي چې سیمه ایزو بنسټونو ته د نړیوالو مؤسساتو د تعلیمي پروګرامونو د لیږد په اړه د طالبانو د جون د شپږمې د لارښوونې سره سره دغه پروګرامونه نه دي لیږدول شوي. د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدو ایالتونو ادارې ویلي هغوی به په ابتدایي ښوونځیو کې د نجونو له زده کړو او د میرمنو د لوړو زده کړو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د یاد بنسټ په وینا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم او د میرمنو په لوړو زده کړو بندیزونه د هغوی په فعالیتونو اغیز کړی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
او په متحده ایالاتو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی کچیرته پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ځان راتلونکو جمهوری ریاست ټاکنو لپاره نوی کاندید کړي، نو ممکن چې د بابا هم په ټاکنو کې برخه نه واخسته. جو بایدن ادعا کړې ده چې ډونلډ ټرمپ غواړي د دې هیواد یعنی د متحده ایالاتو دیموکراتیک بنسټونه د منځه یوسي. تر دې مخکې ډونلډ ټرمپ خپل دیموکرات سیال جو بایدن د دیموکراسۍ ویجاړونکو بللی و. په دې سیال کې چې د دې هیواد د جمهوری ریاست ټاکنو ته یولس میاشتې پاتې دي، د جو بایدن جمهوری غوښتونکي سیالان نن خپله څلورمه او وروستۍ مناظره کوي. نور حال به د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واورو چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه په خپرونه کې راسره مل دی. عزیز جان، ستړی مشي، که چیرته ډونلډ ټرمپ مثلا د ټاکنیزه بهیر نه اعلان وکړي چې دی وځي، آیا جو بایدن به هم به د ټاکنو دغه سیالیو نه لاس واخلي کنه؟
آشنا صاحب، پرون بیگه جمهور رئیس بایدن دغه پوښتنې ته ځواب ورکړ او وی ویل چې نه، دای به اوس د ټاکنو د ډګر څخه پوښان نه شي. جو بایدن چې د دیموکرات ګوند کاندید دی، پرون یې په باسټن کې د خپل ټاکنیز کمپاین یا مبارزو لپاره د پیسو راټولولو په یوه غونډه کې خبرې کولې او وی ویل چې په موجوده حالاتو کې دیموکراسي له ګواښ سره په دې هیواد کې مخامخ ده، او که چیرې ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا سپینې ماڼۍ ته راشي نو دای به هڅه وکړي چې دغه هیواد دیموکراتیک ارزښتونه له منځه یوسي او دیموکراتیک بنسټونه له منځه یوسي، او د ده په وینا باید اجازه ورنه کړای شي چې ډونلډ ټرمپ بیا سپینې ماڼۍ ته لار ومومي. تر دې مخکې پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ هم ورته خبرې کړې وي او دای ویلی وو چې جو بایدن د دیموکراسي ویجاړونکو دی، او پرون بیګا په فاکس نیوز کې هم ډونلډ ټرمپ خبرې کولې او په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په جو بایدن باندې نیوکه وکړې او وی ویل چې جو بایدن هم له فزیکی پلاوا او هم د ذهني پلاوا د ته چمتو نه دی چې یو ځل بیا ولسمشری ز ټاکنې وګټي او د دې هیواد ولسمشر شي. البته د دواړو رقیبانو ترمنځ دغه ټاکنیزې مبارزې په داسې حال کې ګرمې روانې دي چې نن د جمهور غوښتونکي ګوند د کاندیدانو ترمنځ ورسته او څلورمه مناظره ده. دا مناظره به په الاباما کې وشي، او په دې مناظره کې هم ډونلډ ټرمپ چې د ګوند یو مخکښ کاندید بلل کېږي دای به ګډون ونه کړي. البته له دې مناظرې وروسته د جنوري میاشتې په 15مه نیټه به د جمهور غوښتونکي ګوند د کاندیدانو ترمنځ د مقدماتي ټاکنو لمړی پړاو به پیل شي.
از جان او بخیر، لږ نور معلومات ما خپل پیغام هوا سړم دالته. د جمهوری ریاست ټاکنو به یوه سلته په دسه وخت کې روان دي چې د کانګرس د استازو مجلس راتلونکي اونۍ د جمهور رئیس بایدن د استیزا د بهیر د رسمي کولو لپاره پریکړه کوي. په دې اړه تازه معلومات څه لري؟
په دې اړه د استازو د مجلس مشر مایک جانسن پرون دا خبره وکړه، او دا خبره یې تایید کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د استازو مجلس غړي رایه واچوي، او دا به معلومه کړي چې آیا د جمهور رئیس جو بایدن د استیزا بهیر په رسمي توګه پیل کړي او که نه. البته جمهوری غوښتونکي په دې باور دي چې جو بایدن هغه وخت چې د باراک اوباما مرستیال و نو د خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې وه، او د خپل زوی د تجارتي معاملو کې مداخله کړې وه، او چې دغه مداخلو په ترڅ کې زو یو کورنۍ په ملیونونه ډالر تر لاسه کړي او یا ګټه پورته کړي و. لیکن جمهور غوښتونکي تر اوسه پورې په دې نه دي توانیدلی چې کارا شواهد او اسناد په دې اړه وړاندې کړي. او سپینا مړی هم وایي چې د استیزا هڅه یو بې اساسه هڅه ده او ځینې جمهور غوښتونکي هم د استیزا د پیلولو سره موافق نه دي. نو راتلونکي اونۍ به دا معلومه شي چې آیا د استازو په مجلس کې ټول جمهور غوښتونکي په یو غږ دي او کنه.
مننه معلوماتونه کور ودان. په نورو خبرونو کې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبه په ورځ نن اوکرينيانو ته په خطاب کې ویل چې کیف به روسیې ته ماتې ورکړي او د ټولو ستونزو په وړاندې به عادلانه سولې ته ورسیږي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د واشنگټن د خوانه د مهمو پوځي او مالی مرستو برخلیک ځنډیدل ښکاري. ټاکل شوی چې د امریکا په مشانو جرګه کې د چهارشنبه په ورځ په دې رایګیری وشي چې د سپینې ماڼۍ په غوښتنه شپېته میلیارد ډالر مرسته اوکرين ته منظوره کړي چې د روسیې د یرغل په وړاندې وجنګي کنه. په مشانو جرګه کې جمهوری غوښتونکو ټینګار کوي چې د رای په بدل کې باید دوی ته د امریکا د سرحدي امنیت مالی تمویل هم تصویب شي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته تللی. دوبای د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اقلیمي بدلون د نړیوالې اتوشتمې غونډې کوربه توب کوي. پوتین په داسې وخت کې دوبای ته رسیدلی دی چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکرين د جګړې له امله د نیولو امر ورکړی و. خو سعودي عربستان او متحده عرب امارات د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، په دې معنی چې دوی د پوتین په نیولو کې مکلفیت نه لري چې شخصا د روسیې په یرغل کې د اوکرين د ماشومانو په تختولو مسؤل ګڼل شوی. په پام کې ده چې پوتین به د دوبای وروسته سعودي عربستان ته هم لاړ شي. او ایران د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دوی د ځمکې مدار ته یو سفینه او توغوله چې حیوانات پکې دي او پر راتلونکو کلونو کې د انسان د لیږلو لپاره تیاری نیسي. د ایرنا خبری اژانس د ایران د مخابراتو د وزیر عیسا زریپور د خلې نه لیکلی دي چې دا سفینه د ځمکې نه 130 کیلومتر لري مدار ته ولېګل شو. د چارواکو په وینا د دې سفینې وزن 1500 کیلوګرامه ده او په دې نیت لیږل شوی چې پر راتلونکو کلونو کې ایرانی فضانوردان هم ولېګل شي. چارواکو دا نه دی ویلي چې څه ډول حیوانات په دې سفینه کې لیږلي. او د اسرایل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په کولو تورنې او د جرمونو نړیواله محکمې ته د قانوني قضیو د وړاندې کولو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا غک خبريالې لیندا ګریټسټن د بیت المقدس نه راپور لیږلې ده چې د محکمې لوی څارنوال د اسرایل او لویدیځ غاړې ته د سفر په جریان کې د اسرایل او فلسطینیانو دواړو اړخونو ادعاوې اوریدلې دي.
د نړیوالی جنایي محکمه لوی سارنوال کریم خان د اسرایلی سیمو د هاغو کندوالو لیدنه وکړه چې د حماس وسلوالو پرې د اکتوبر په 8مه بریت کړي وو. بریت کوونکو د 1200 نه زیات اسرایلیان وژلي وو او 200 سلبیخ تن نوري يرغمل نیولي چې ډېری ملکی وګړي دي. خان د ژوندۍ پاتې شو او د يرغمل شو د کورنو د غړو شاهدي باورېدا. هغه دا بریدونه جدي نړیوال جرمونه بولی چې د انسانیت وجدان ته صدمه رسوي.
د خلکو یرغمل نیول د جنیوا د کنوانسیونونو څخه یو لوی سرغړونه ده. دا د روم د قانون لمخه د وجدانګلی جرم استازیتوب کوي او زه د اسرایلو څخه د ټولو یرغمل شویو ژر تر ژره خوشی کولو او خپل کورنۍ ته د خوندۍ راستنې دوه غوښتنه کوم.
د يرغمل شو او روکی شو کورنو د ډلی وکیلان وای دویلا خان څخه غواړي چې د جګړې لپاره ته رسیدو مخکې د اکتوبر د 8مې نیټې د سلګونو قربانیانو د کورنو په استازیتو سمدستي پلټنې پیل کړي. یو وکیل یووال ساسن امریکا غږ ته وویل
د حماس پر وړاندې د قضاوت د حق په اړه هیڅ پوښتنه نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په پراخه پیمانه او سیستماتیک او د بشریت پر ضد نړیوال جرم، جنګي جنایات او نسل وژنه ده.
خو فلسطینیان استدلال کوي چې دا اسرائیل دی چې په غزه کې د خپل نظامی عملیاتو لاره د نړیوال قانون څخه سرغړونه کوي او په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا د وزارت په وینا ل 15000 څخه ډیر خلک چې ډیره خزي او ماشومان دي وجلې شوې دي. په غزه کې د بشري حقوقو وکیل راجی سورانی وای
The legal situation literally, it's...
د قانون لمخې دا جنګي جنایتونه دي، د انسانیت ضد جرمونه دي. د غزې په تړانګه کې قومي تصفیه، نسل وژنه ترسره کیږي. څه روان دي؟ د ځنګل حاکمیت نه، د قانون حاکمیت.
د جرمونو د نړیوالې محکمې سارنوال کریم خان د لویدیځ غړې په رام الله ښار کې د فلسطینی ادارې له مشرانو سره ولیدل، اور هغوی ته د جنگی جرمونو په اړه د اسرایلیانو ادعاګانې په ګوته کړې. خو د فلسطین د بشري حقوقو ډېرې سازمانونو د هغه د سفر پریکون وکړو او هغه د اوږدې مودې راسه د فلسطینی تورونو په اړه په بې پروايي او د اسرایلی ادعاګانو په ملاتړ تورن کړو. خو خان په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو قربانیانې ومنلې.
I've also spoken to individuals that have lost
مالو کسانو سره خبرې کړې دي چې د غزې په کندوالو کې خپل کورنۍ، عزیزان، ماشومان، میرمنې، مور او پلار له لاسه ورکړې دي. ما دا کاملا روښانه کړه. قانون د سنگار وسیله نه دی چې لپامه وغورځول شي. دا یو اساسي اړتیا ده چې باید پوره شي.
په داسې حال کې چې په غزه کې تو د جګړه روانه ده، اسرایلی او فلسطینی حقوقي فعالان په نړیواله محکمه کې د بل ډول قاضي جګړې لپاره تیاری نیسي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بخنې د نړیوال سازمان یوې چارواکي امریکا غږ ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې په اوسني عصر کې د نړۍ په بل ځای کې بل داسې جګړه نشته چې پکې د ملکي وګړو، ماشومانو، خبریالانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وژل کېدو کچه دومره لوړی. د یاد سازمان د شخړو د حل په چارو کې سلاکاري ډوناتیلا رویرا زمونږ همکاري نظرانی سوسۍ ته په مرکه کې ویلي چې ځینې بریدونه یې څېړلي دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه لوی سرغړونی او جنگی جرمونه بلل کېدلی شي.
Last few weeks we have heard words like ethnic cleansing, genocide, war.
په تیر سو اونیو کې مونږ د نسل وژنې، جنگی جرمونو او د انسانیت ضد جرمونو په سیر کلمې اوریدلی. که تاسو کولی شئ په دې اړه راته ووایئ چې جنگی جرمونه څنګه تعریفوي؟
So at Amnesty International we've investigated a number of strikes.
د بخنی پنړیوال سازمان کې مونږ یو شمیر بریدونه وڅېړل چې زمونږ په نظر بي توپیر، غیر متناسب یا په مستقیم ډول پر ملکی وګړو بریدونه دي. دا ټول د نړیوال بشردوستانه قوانینو څخه لوی سرغړونه او جنگي جرمونه دي، او له همدې امله مونږ غوښتنه کړې چې دا سرغړونه دي د جنگي جرمونو په توګه وڅېړل شي. د مثال په توګه د ملکی خلکو په کورونو باندې په ورځ کې څو ځلې بریدونه کیږي، او د اسرایل او پاوس په وار وار د غزې په شمال کې اوسیدونکي ملکی وګړو ته ویلي دي چې جنوبي سیمو ته لاړ شي، او بیا د غزې تړانګې په جنوب کې په هغو سیمو کې هر ورځ بمباري کیږي. ملکیانو نه په ډکو خوانځیو او په کلیساو بریدونه شوي. د اسرایل او پاوس د ورځې په اوږدو کې بریدونه ته دوام ورکړي دي، او په دې پوه دي چې د ملکی وګړو، ماشومانو، خزو، غیر جنګیالیو او معیوبینو د وژلو احتمال خورا لوړ دی.
You mentioned, you know, a list of things. I also want to mention the use of
تاسو د یو سوجنه تونو یادونه وکړه. هم دغه شان د فاس فورس نه هم کار اخیستل شوی دی. اسرائیل د آی سی سی نړیواله جنایي محکمې غړی نه دی، نو د دې محکمې لخوا غیر غړي څنګه محاکمه کیږي؟
Israel is not a state party to the International Criminal Court.
اسرائیل د آی سی سی غړیتوب نه لري. په هر صورت د جرمونو نړیواله محکمه واک لري، ځکه چې د فلسطین سیمه د اسرائیل د نظامی اشغال لاندې دي. فلسطینی چارواکي او هغه سیمه چې دوی استازیتوب کوي د نړیواله جنایي محکمې غړي دي. د نړیواله جنایي محکمې سرنوالان ویلي دي چې دوی په غزه کې د هر ډول احتمالي جنگي جرمونو تحقیقات وکړي، او همدارنګه به د فلسطینی وسلواله ډلې لخوا په اسرائیل کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات پیل کړي.
کنډیواله جنایي محکمه شواهد ومومي، نو بیا څه کیږي؟
That is a very good question because unfortunately
دا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه چې لبد مرغه تر نن ورځې پورې دا لا تر اوسه نه دي تر سره شوی. نو په ښکارا ډول لکه څنګه چې مونږ په نورو هیوادونو کې لیدلی، یو ځل چې د جرمونو نړیواله محکمه پریکړه وکړي چې جنگي جرمونه تر سره شوی، نو بیا د دې جنگي جرمونو مسؤل اشخاص محاکمه کیږي. مګر مونږ هغه ځای ته رسیدو لپاره لا یو اوږد سفر لرو.
What mechanism do د بخښنې نړیوال سازمان کوم میکانیزم کاروي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ښکیل اړخونه نړیوال قوانین مراعت کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور نړیوال سازمانونه ترلاسه شوي تورونو په اړه پلټنه کوي. موږ مفصل تحقیقات ترلاسه کړي دي. موږ مجبور یو چې دا کار لری څخه وکړو، خو موږ ساحوي کارمندان لرو چې لومړنی کار کوي، ځکه چې اسرایلی چارواکو له څو کلونو راهیسې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په غزه کې کار وکړي او غزې ته ننوځي. موږ د سپوږمکۍ انځورونه نه کار اخلو ترڅو تصدیق کړو چې هغه پیښې لکه څنګه چې موږ ته بیان شوي په حقیقت کې ترسره شوي، لکه د کورونو او نورو ملکی تاسیساتو ویجاړې. کدا د هرې ډلې لخوا وي، که هغه د اسرایلي عسکرو یا د فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا وي، او همداسې موږ خپلې موندنې عامه کوو. موږ د اسرایلو چارواکو او اسرایلي پوځ څخه د معلوماتو غوښتنه کوو. دوی عموما ځواب نه ورکوي او هیڅ معلومات نه راکوي، مګر موږ دوی ته وخت ورکوو چې دا کار وکړي مخکې له دې چې موږ خپلې موندنې خپرې کړو.
د اسرائیل د حکومت ویاند امریکا غږ ته ویل لدی عمل چې ملګری ملتونه او د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د حقایقو د موندلو خپلواک میکانیزم نه لري او د وژل شو کسان شمیر چې دوی شریکوي له حماس نه اخلي. تاسو دا تورونه څنګه وینئ؟
Well, this wouldn't be the first time that
دا لومړی ځل نه دی چې د اسرایلو حکومتي چارواکي او ویاند به اساسه تورونه لګوي. لوی خو دوی د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې غزې ته نه نوزي، او بیا وایي چې هغه معلومات چې موږ خبر کړي هغه سم نه دي، ځکه چې موږ هلته نه وو. دا مهال په غزه کې د ملګرو ملتونو خلک شتون لري. د یونیسف یعنی د ماشومانو د ساتنې ادارې چارواکي هم دا اوس په غزه کې دي او له غزې څخه خبرې کړي چې د ماشومانو وضعیت څومره ناوړه دی. په اوسنی عصر کې د نړۍ په بل هر ځای کې بل جګړه نشته چې پکې د ملکی وګړو د وژل کېدو کچه دومره لوړه وي. دا له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې د ښځو ماشومانو خبریالانو او یا هم د بشري مرستو کارکونکو وژل کېدو ته تر ټولو لویه کچه ده. او یو ځل بیا زه وایم چې د غزې نفوس یوازې 2.5 میلیونه نه کم دی، او زه به دا اضافه کړم چې د اسرایلو ویان نشي کولی دا تمه وکړي چې نړۍ یوازې په هغه څه باور کوي چې دوی وایي.
او په اقلیمی بدلون کې د متحده عرب اماراتو په دوبای ښار کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې پر روانې غونډه کې بحثونه زکه تاو دي شوې دي چې د یوې خوانه مشرانه په دې خبرې کوي چې څنګه د نړۍ د تودوخه مخه ونیسي. بلخوا کوربه هیواد د سکسان غونډې تر بللې دي چې د فوسیلی سونګ صنعت لپاره لابي او تبلیغات کوي. د امریکا غږ د خبريال هنري ریجول راپور دی، خو شباړه یې د غورځنګ په غږ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د اخلیم د بدلون په سرمشریزه کې څلور پاسه او یازر استازو ګډون کړی. دغه سیاستوال، ساينس پوهان او کمپاین کوونکي د ګڼو ګټو او مفکورونو ملاتړ کوي. خدا سیخکاری چې تمرکز به په یو کلیدی پوښتنه باندې وي، هغه دا چې آیا موږ باید په فوسیلی سونګ توکو باندې په بشپړ ډول بندیز ولګو؟ که څه هم د ډبرو سکاره، تیل او غاز د نړیوالې تودوخې د لوړېدو لامل ګڼل کیږي، خو د کوربه هیواد په شمول د اقتصادونو تر شا یو بل محرک ځواک هم شته. وروستی ارقام ښیي چې تم کیږي 2023 کال به د نړیوال کاربن ډای اکساید د اخراج لپاره ریکارډ ماتونکی کال وي.
د غازو د اخراج چې کال په کال زیاتیږي زموږ د اقلیم د بدلون لوی لامل دی، او تر هغه چې صفر ته نوی راښکته شوي نو تودوخه به دوام ولري.
د چاپیریال ساتنې د ډلې یو څېړنه ښیي چې د سه کال د اقلیم د بدلون په 28مه سرمشریزه کې څه باندې 2400 استازي د فوسیلي تیلو د صنعت سره تړلې دي.
دا د بومي خلکو د پلاوي په پرتله و چنده لویه ډله ده. د تیر کال په غونډه کې 306 د شاستازو چې د فوسیلي تیلو صنعت د پاره لابي کوله ګډون درلود، سه کال دا شمیره څلور چنده لوړه ده.
ساينس پوهان وایي چې پر راتلونکو شپږو کلونو کې باید د زهري غازاتو اخراج په سلو کې 30% کم شي، خو اوسنۍ تګلارې وړاندیز کوي چې د غازونو اخراج به په حقیقت کې د ورته وخت په اوږدو کې 9% لوړ شي. خو ځنې نور بیا وایي چې دا غیر واقعي ده او فوسیلی سونګ باید د کاربون د بازارونو او د نیولو په څیر د نوښتونو سره د انرژۍ مخلوطه برخه وي.
د اقلیمی بدلون د سرمشیز اوسنی مشر سلطان الجابر د متحده عربی اماراتو د دولتی تیلو د شرکت مشر هم دی چې په پام کې لري تر 2030 کال پورې په دې برخه کې د پام وړ تولید زیات کړي. هغه په تدریجي ډول د فوسیلی سونګ موادو د کمولو غوښتنه کوي، نه د تدریجي حذفولو، او ټینګار کوي چې دا د نړیوالې تودوخې د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. د سرمشیز دغه مشر د سې شنبې په ورځ له خپل دریځ نه دفاع وکړه.
زه د دې سرمشریزي د مشر د کار د دوامدار او تکراری کمزوري کولو او هغو هڅو ته حیران یم چې زموږ مکرر پیغام چې ساینس ته څومره درناوی کوو له پامه غورځوي.
دا مسئله د سګنۍ سرمشریزي په یو تود بحث باندې بدله شوې ده. څارونکي وایي چې قربانه د یوې وروستۍ اعلامیې د څار په لور له یوې سختې ننګونې سره مخ دي، ځکه چې ټوله پاملرنه اوس د سرمشریزي پر مشر باندې متمرکزه شوې ده. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د افغانستان په ختیځ کې د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو حاصلات زیات شوي دي، خو د مالټو کروندګر او سوداګر وی چې افغانستان ته د پاکستانی میوه وارداتو سره سوداګري کمه شوې ده. دغه سیمه ایز سوداګر د طالبانو غواړي چې په پاکستانی میوه جاتو محصول زیات کړي. بلخوا د ننګرهار کانال یا ست چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي د مالټو باغونو ته لا زیاته وده ورکړي.
دا د ننګرهار ولایت په بچکوټ ولسوالۍ کې د مالټو باغونه دي. په دې باغونو کې په سلګونو کروندګر او کارګر په کار بوخت دي. که څه هم دا کروندګر له خپل ورځني ژوند څخه خوښ دي، خو بلخوا له ولایتي ادارې د اوبو د کمښت د ستونزې د حل او له پانګوالو غواړي چې د مالټو د باغونو وجې ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر سي.
خپل وطن تولید ده، د خوشاله ما او د زما ترڅنګ نور ځوانان هم ده، د ځوانان ټول خوشاله دي او د خپل ویاړ مچ خپل وطن د سي اشتمانه لور مونږ او د نور د اشتمانه هلك باندې ما غږ ده چې دا دغه سه وزګار ځوانانو ته کار زمینه برابر کی او د ځوانان ټول په کار مصرف کی.
سش کال په ننګرهار ولایت کې تر 3000 ټنو زیات د مالټو حاصلات سوي دي چې د تیر کار په پرتله د حاصلات زیات یادېږي. که څه هم په کور دننه تر ډیره له افغاني محصولاتو استفاده کیږي، خو بلخوا د تازه میوه سوداګر وایي چې د پاکستان میوه جاتو یې تر ډیره بازار خراب کړی دی. دغه سوداګر له طالبانو غواړي چې د افغاني محصولاتو په موسم کې باید پر پاکستانی میوه محصول لوړ کړي.
موږ بار بار دا وختونه لرو حکومت نه چې موږ وایو چې د پاکستان میوه چې دی باندې یو دوه میاشتې محصول زیات کړي او چې دا چې مارکیټ مسول زیات نه کی مارکیټ همدغه ورسته کی به نو باندې ډیر سخت تاثیر کوي. تر همدا چې یو دوه میاشتې چې کوم دی زمونږ تقریبا دا مالټه یو دوه میاشتې پورې ان شاء الله دوام کوي.
بل خو د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي د ستونزو د حل ترڅنګ وایي چې سش کال پر 1500 جری به زمکه مالټه سوي دي. دغه چارواکي وایي چې هڅه کوي تر څو د مالټو او ورته میوه د حاصلاتو اندازه ډیره او لا زیات ځوانان پر دندو وګمارل سي.
هیواد د خودکفایي په خاطر باندې د مشرقي زون کې په مختلفو بخشونو کې خصوصا د کانال پزمکو باندې د مالټو باغونو، لیمو باغونو، د نارنجانو باغونو فروسه روانه ده چې په دغه جریان کې موږ تقریبا تر اوسه پورې 1500 جری بزمکه مالټو باغ تیار کړی دی او پر روان کې هم پلان لرو چې موږ سره امکانات په لاس کې نور هم د توسعات ورکو تر څو مو په دغه بش کې هیواد خودکفا شي.
ننګرهار ولایت په افغانستان کې د ستروس میوه یو لوی ولایتونو شمیرل کیږي چې یو وخت حاصلات بهر ته هم صادرېدل، خو لکه چې د پاکستاني میوه واردات پر افغانستان را مات سوی دي، د مالټو په ګډون د افغانستان د ټولو میوه جاتو بازار خراب کړی دی. دا چې طالب چارواکي به د پاکستاني میوه مخه ونیسي کنه لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا غږ.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو کولای شئ چې د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې دا راپورونه او نور هم ولولئ، وګورئ او دوستانو سره شریکئ. زموږ څو شیبو کې دری خبرونه پیلېږي او زموږ همکار سحر عظیمی سټوډیو ته راغلي معلومات به شریک کړي. سحر جان، ستړي مشې، تاسو نن څه لرئ لیدونکو ته؟
سلام شما، سلام به دوستان بیننده. در نیم ساعت آینده محور برنامه موضوع گزارش دیدبان حقوق بشر در رابطه با وضعیت آموزش در افغانستان است. امیدوارم که با ما باشید و ما را دنبال کنید.